په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو یو شمېر مخالف مشرانو چې د ترکیې په پلازمېنه انقره کې راغونډ شوي وو د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه. یو شمېر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی وایي دا غونډه په انقره کې د مارشال عبدالرشید دوستم په کوربتوب د هغه په کور کې جوړه شوې وه. د دې غونډې په اړه د ګډې اعلامې تر څنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې د سرچینو ازادي راډیو ته راستولی د شاوخوا څلوېښتو سیاسي شخصیتونو له ډلې د شلو کسانو نومونه ذکر شوي دي. د زابل روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې لسګونه کسان په یوې ناپېژندل شوې ناروغۍ اخته شوي. د زابل د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمي پرون رسنیو ته وویل شاجوی په شیخان کلي کې لسګونه ماشومان او لویان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د ده په وینا تر اوسه پورې د شاوخوا سل تنو درملنه شوې خو د شلو تنو نور حال نازک دی. جاپان ژمنه وکړه د افغان ښوونکو د دوو میاشتو معاش ورکوي. دا ژمنه د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تکاشي اوکادا پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې لمرستیال وزیر مولوي فیض الله جلال سره په کتنه کې وکړه. د باختر دولتي خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي اوکادا همداراز وویل په افغانستان کې به د جاپان له لوري نیمګړې پروژې بشپړې کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د روسیې دا چې وایي په اوکراین کې د ډرون الوتکو د ویشتلو لپاره د لوړ قدرت لرونکي لایزري وسلې د سیستم د تولید ته نږدې شوی. د جګړې د وخت د هغو مشرانو تبلیغات دي چې بیریږي خپلې وحشتناکې تېروتنې ومني. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د صدر اعظم مرستیال یوری بوریسف پرون چهارشنبه موسکو ته نږدې په یوه کنفرانس کې وویل چې روسیې د لایزري وسلو داسې سیستم ته وده ورکړې چې څو چنده ځواکمن دی او د دې توان لري چې مختلف هدفونه وسوځوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ناتو تړون کې د فیډلن او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ کړی او ویلي دي چې متحده ایالات به د دوی امنیت د هر ډول ګواښ په وړاندې بیدار پاتې شي. هغه په یو بیان کې د فنلند او سویډن دا پریکړه تاریخي بللی او ویلي دي چې دی به د امریکا له کانګرس او د ناتو له متحدانو سره کار وکړي تر څو هر څومره ژر چې کیدی شي دغه دواړه هیوادونه د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. لومړني روسي پوځي چې د جنګي جنایت په تور د اوکراین په پلازمېنه کیف کې یوې محکمې ته حاضر کړی شو په خپل جرم اعتراف وکړ. دا ټیټ رتبه روسي افسر چې وادم ششی مارون نومیږي د اوکراین د شمال ختیځ په جوپا خیفکا کلي کې د یو بایسکل چلوونکي د وژلو په باب د محکمې د قاضیانو د پوښتنو په ځواب کې وویل دا کار یې کړی دی. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د دې خبرونو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. د طالبانو حکومت وایي گاونډو هیوادونو ته د وارداتي بریښنا پورونه د بانکي ستونزو له کبله نشي ورکولی. آیا ستونزه د بانکي سیستم ده چې طالبان پیسې نشي انتقالولی او که نور ستونزې هم شته؟
د انتقالاتو مشکلات دی، د البته د رسمي دنه پیژندلو له خاطره او یا هم نورې تخنیکی ستونزې
په دې اړه مو د چارو دی وکتون کې نظر اخیسته. د طالبانو یو شمېر مخالف مشرانو د ترکیې په پلازمېنه انقره کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه. یو شمېر ښځې وایي د حجاب له اجباري کېدو وروسته د کور د نارینه وو لخوا ورسره سخت چلند کېږي.
موږ خپل مشکلات ډېر لرو، اقتصادي مشکلات هم ډېر لرو. که بیرون وزي د موږ نارینه دا اجازه نه راکوي چې موږ بیرون وزو.
په خوست ولایت کې د لشمانیان نږدې 1300 پیښې ثبت شوې. دا څه ډول ناروغي ده؟
د لشمانیان ناروغي په جلد باندې د یو ډول خاص او خاکي غوماشو د چیشلو سره پیدا کیږي.
په دې اړه مو له یو ډاکټر سره مرکه کړې ده. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د ښځو لپاره او اساسي بشري حقونو هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. مخې په لاندو خبرونو کې مو واورېدل چې د طالبانو یو شمېر مخالف مشرانو چې د ترکیې په پلازمېنه انقره کې راغونډ شوي وو د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه. یو شمېر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وایي دا غونډه په انقره کې د مارشال عبدالرشید دوستم په کوربتوب د هغه په کور کې جوړه شوې وه. د دغې غونډې په اړه د ګډې اعلامې تر څنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې دغو سرچینو ازادي راډیو ته راستولی د شاوخوا څلوېښتو سیاسي شخصیتونو له ډلې د شلو کسانو نومونه ذکر شوي دي. په دغو شخصیتونو کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د جمعیت اسلامي د ګوند بیل شوې ډلې مشر عطا محمد نور، د حزب وحدت اسلامي افغانستان مشر حاجی محمد محقق، د ولسي جرګې پخوانی مشر میر رحمان رحماني او د یو شمېر نورو سیاسي څیرو نومونه لیدل کېږي. د غونډې اکثره ګډونوالو چې د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ د وخت د شمالي ټلوالې ډلې غړي دي په تیر جمهوري نظام کې لوړې دندې درلودې او ډېر ځلې هم د هغه نظام مخالف دریز غوره کړی و. د ولسي جرګې پخوانی غړی رحمان اوغلو چې اوس په ترکیه کې اوسي او د دې غونډې یو ګډونوالو پرون د ورځې ناوخته د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل، دا مشران د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت د عالي شورا پر جوړولو خبرې کوي او زیاته کړه دوی هڅه کوي چې لس کمیټې جوړې کړي چې یوه یې هم نظامي کمیټه ده چې پرې توافق شوی دی. دغه راز دغو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو ضد ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود هم د دې شورا غړیتوب لري. د طالبانو حکومت چې ترکیه ورسره ښې اړیکې پالي تر اوسه پورې د دغې غونډې په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
د طالبانو حکومت وایي ګاونډیو هیوادونو ته د وارداتي برېښنا پورونه د بانکي ستونزو له کبله نشي ورکولی. له دې کبله چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له یو ډل محدودیتونو سره مخامخ دی، له افغانستانه بهر ته او له بهر افغانستان ته د ډیرو پیسو په لیږد کې خنډونه شته. افغانستان هر کال ګاونډیو هیوادونو د سلګونو میلیون ډالرو په لګښت برېښنا واردوي. تفصیل د اسمت سروان پر رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت وایي د ګاونډیو هیوادونو د برېښنا له درکه تر 30 میلیون ډالر زیات پور وړی دی. حاضر ده به د افغانستان په سلو کې 3 اویا برېښنا وارداتي ده او تر ټولو ډیره له ازبکستان څخه واردوي. د افغانستان په 3 اویا سلنه وارداتي برېښنا کې 15 اویا سلنه له ازبکستان، 22 سلنه له ایران، 10 سلنه له ترکمنستان او 4 سلنه له تاجکستان څخه واردېږي. افغانستان د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. خو د اوبو او انرژي وزارت ویندوی اختر محمد دوسرت د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پور د نه ورکولو دلیل د پیسو نشټوالی نه بولي، بلکې بانکي ستونزه د دې سبب بولي چې پر افغانستان د دغو هیوادونو 30 میلیون ډالر پور پاتې شي. دی وایي د طالبانو حکومت غواړي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو پور ورکړي، خو خنډ د پیسو په انتقال کې دی. افغانستان د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د کال 300 میلیون ډالر د برېښنا د واردولو لپاره ورکوي. په دې پیسو کې لویه برخه یعنی 108 میلیون ډالر ازبکستان ته ورکوي. خو سره له دې چې افغانستان 30 میلیون ډالر ګاونډیو هیوادونو ته د برېښنا د واردولو لپاره ورکوي، هر څه موده وروسته وارداتي برېښنا د ورانکارو پیښو له کبله پرچاو کیږي. په تیرو کلونو کې د افغانستان پخوانی حکومت طالبان او ځینې ورانکاري د برېښنا د ستنو په ویجاړولو تورنول.
پر همدې موضوع اسمت سروان د افغانستان د برېښنا شرکت له پخواني ویان وحیدالله توحیدي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلي چې طالب چارواکي وایي دوی پیسې لري خو د پیسو په انتقال کې ستونزه لري. تاسو په برېښنا شرکت کې کار کړی، څه فکر کوئ چې واقعا بانکي ستونزه ده او که د طالبانو حکومت مالی ستونزې لري؟
البته دا باید یادونه وکړم چې د پخوا څخه کله چې د امارات د راتګ څخه مخکې هم د ازبکستان، تاجکستان یا د منځنۍ آسیا څخه چې برېښنا د پیسې پوروړي وو، د افغانستان برېښنا شرکت البته یو څه حدودن کوای شوی چې وایو در حدودن په میلیونونو ډالرو په لسو میلیون ډالر هغه د نیک مرغه اوس پیسې راټول شوي دي او د برېښنا شرکت دغه پیسې اوس لپاره لري، خو بانکي ستونزې شته. دا هغه اړخونه دي چې د انتقالات او مشکلات دی د البته د رسمي دنه پیژندلو له خاطره او یا هم نورې تخنیکی ستونزې بد حکومتونو په منځ کې چدي دغه ستونزې شته. خو د نیکه مرغه ازبکستان، تاجکستان او ایران او د نور هیوادونو د دغه درک سره پیږي چې برېښنا شرکت پیسې لري، سوزلو ملاقاتونه هم شوي دي، یعنی اطمینان ورته ورکړل شوی چې پیسې شته. خو د پیسو د انتقال لپاره باید لاره چاره ولټول شي ترڅو دغه ستونزه حل شي. دا کار غیر رسمي چینلونه کېږي، دا د خپل شرکت تر سوال لاندې ځي چې ولې د غیر رسمي چینل نه پیسې ځي، او که رسمي چینل نه ځي د بانکونو د لاره ځي. دلته بانکونه ستونزه لري په دې کې. سوزلی د یونما څخه هم غوښتنه شوی و چې باید په دغه ستونزې کې دغه ستونزې پرستګي کې د برېښنا او د نورو هیوادونو سره دغه رسیدګي وشو، دغه ستونزه حل شي. خو د نیکه مرغه تر هغه اندازې پورې چې زه اوس معلومات لرم، بلې د برېښنا شرکت په اکاونټ کې او په اکاونټونو کې کافي اندازه پیسې لري او کولی شي او برېښنا شرکت توانېدلی چې د خپل پیسې ورکړي.
افغانستان په تیرو کلونو کې گاونډیو هیوادونو ته د برېښنا د واردولو په بدل کې په کال کې څومره پیسې ورکولې؟
په تیرو کلونو کې البته د برېښنا شرکت د منځنۍ آسیا څخه او د ایران څخه د 200 میلیون ډالر پورې برېښنا یې اخیستل او بیرته پلورل. خو د بده مرغه باید وویل چې په هغې وخت هم د کړیو او هغه سیاسي سیرو جهادي قمندانانو او هغه اشخاصو چې هیواد ته زمن نه و چې وروسته هم معلوم شو ډېرې پیسې نه ورکولې، او تقریبا کولی شم ووایم چې تر 20 میلیارد افغانۍ پورې د دوی جایدادونه او دغه اشخاص د برېښنا شرکت څخه پوړوري وو او تر اوسه پورې هم دوی همداسې پوړوري پاتې دي.
د افغانستان برېښنا شرکت پخوانی ویان وحیدالله توحیدی و چې د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو ته د برېښنا له درکه د میلیونونو ډالرو پور په اړه نور معلومات راسره شریکول. ویل کېږي چې د طالبانو حکومت منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو ته څه باندې 100 میلیون ډالر پور وړی دی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په خوست ولایت کې د لشمانیا نږدې 1300 پی حساب شوی. لشمانیا څه شهید ولې لا هم په افغانستان کې د ناروغي لمنځنه تللې او د مخنیوي لپاره خلک باید څه وکړي؟ اسما سروان پر دې موضوع له ډاکټر فرید احمد سهیل سره چې د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب مسؤل دی مرکه کړې ده.
د لشمانیا ناروغي په جلد باندې د یو ډول خاص او خاکی غوماشو د شلو سره پیدا کیږي. دغه غوماش معمولا په تودو او مرطوبو سیمو کې پیدا کیږي، او چیرته چې ډیرانونه، کثافات او ککړې نالې زیاتې وي دغه غوماش ډیره واده کوي. چیرته چې د خلکو عام پوهاوی کم وي، نفوس زیات وي، د خلکو غذایی رژیم او د بدن معافیت کمزوری وي، او د خلکو اقتصادي وضعیت ناسم وي، دغه ناروغي ډیریږي. د خلکو د شپې له خوا د ویده کیدلو عادت هم رول لري، لکه د موږ د افغانستان په ځینو ګرمسیرو منطقو کې د شپې له خوا خلک د کور نه د باندې څملي چې د دغه غوماشو له خوا د چیچلو خطر زیاتوي. په افغانستان کې په مخکې وختو کې پیښې د مرکز کابل، قندهار، هرات، ننګرهار او په دې آخرو کې د خوست شاوخوا سیمو کې راپورونه ورکول کیږي. مګر داسې نه ده چې دغه ناروغي له نورې نړۍ نه ورک شوې وي. همدا اوس هم د نړۍ په کچه تقریبا د 1.2 میلیونه پیښې ثبتیږي. په ډیرو افریقایي هیوادونو کې، په جنوبی امریکا او جنوبی اروپا کې اوس هم ډېرې پیښې شته دي.
ډاکټر صاحب، د لشمانیا د مخنیوي او درملنې لپاره زموږ اوریدونکو ته څه وایست؟
د لشمانیا ناروغي د مخنیوي لپاره په اوس وخت کې کوم واکسین او یا دوا شتون نه لري. د مخنیوي لپاره تر ټولو مؤثر لار د دغه غوماشو د چیچلو نه د ځان ساتل دي. دغه غوماشې معمولا ډېرې وړې دي چې د کوټو د کړکیو له جالیو نه وځي، کوم آواز نه لري، او په جلد باندې په کوم ځای باندې مو چې وچیچي معمولا هغه خارښت نه کوي. نو ځکه د دغه غوماشو موجودیت او حتی چیچل یې معمولا د خلکو له پامه غورځي. دوی د ماښام نه وروسته د شپې له خوا نه تر سهاره پورې ډېرې پیدا کیږي. په همدې خاطر ډېره مهمه ده چې د لمر پرېوتو نه وروسته خپل بدن تر ډېره حده پټ وساتو، لکه د اوږده لستونو نه کار واخلو، او د جلد هغه حصه چې لوڅې پاتې کیږي د غوماشو د وژونکو سپری او یا کریمونو نه استفاده وکړو، او همدارنګه دغه سپریګانو نه د څملاستو په کوټو کې هم استفاده کولی شو. که چیرې د کور نه د باندې څملو، نو کوشش وکړو چې د ککړو ځایونو او ککړو نالیو نه ځان لرې وساتو. د کوټو دننه او بالخصوص د کور نه د باندې که د شپې ویده کیږو، نو د پشخانو استعمال ډیر مهم دی، خصوصا که چیرې دغه پشخانې د غوماشو د وژونکو موادو سره یې درملنه شوې وي، نو اغیز یې نور هم زیاتیږي. د عامې روغتیا له نظره د خلکو عامه پوهاوی ډیر مهم دی. د چاپیریال پاکوالی او د پشخانو توزیع ډیر اهمیت لري، او په ورته وخت کې د دغه ناروغۍ د درملنو وړاندې کول خورا مهم دي.
ډاکټر فرید احمد سهیلو چې د لشمانیا د ناروغۍ په باب نور معلومات را سره شریکول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بهرنیو اسعارو په تیره بیا د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت یو وار بیا په بېساري ډول ټیټ شو. په همدې منځ کې پاکستان د نور پور د ترلاسه کولو لپاره د پیسو له نړیوال وجهي صندوق IMF سره خبرې پیل کړې دي. په پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپوهان هم تاییدوي تر څو چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق پاکستان ته پور نوي ورکړی، د جنسونو د بیې د لوړېدو او د ډالر په وړاندې د روپیو د لوېدو مخه نشي نیول کېدی. نور بل اسمت سروان وورو.
په داسې حال کې چې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپیو ارزش په بېساري ډول مخ په کمیدو دی، د پاکستان حکومت پرون چهارشنبه د قطر په مرکز دوحه کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور پر شرایطو خبري پیل کړې. د پاکستان د مالی وزارت پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې دا خبري به د رواني میتر 15مې پورې دوام ولري. دا خبری په داسې حال کې پیل شوې چې د پاکستان د مرکزی بانک اسعاري زیرمه څه باندې 10 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده. په همدې حال کې پرون د پاکستان د اسعارو د تبادلې په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 200 روپیو تبادله شو. دا دوهمه اونۍ ده چې پاکستاني روپۍ ریکارډ حد ته راټیټې شي. پاکستان هیله لري چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور د ترلاسه کولو په صورت کې به د بهرنیو اسعارو په وړاندې د روپیو د ارزښت د کمیدو مخه ونیسي. راپورونه وایي چې د پیسو د نړیوال صندوق او د پاکستان د مالیه وزیر مفتی اسماعیل په مشرۍ پلاوي په خبرو کې د انرژۍ په برخه کې د سبسیډي پر پای ته رسیدو هم بحث کیږي. پاکستان د خپل بحراني اقتصاد د شکولو لپاره هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د دې ادارې د پور پر شرطونو موافقې ته ورسی شي. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د نور پور د ورکولو لپاره له دې هیواد غواړي چې د تیلو او برېښنا بیه لوړه کړي او 1.5 میلیارد روپۍ اضافي مالیه ټوله کړي څو د ترلاسه کړي پور د بیرته ادا کولو جوګه شي. په پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپوهان هم تاییدوي چې ترڅو د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته پور نوی ورکړی. د جنسونو د بیو د لوړېدو او د ډالرو په وړاندې د روپیو د لوېدو مخه نشي نیول کېدی. ځینې پاکستاني شانونکي د صادراتو په وړاندې د وارداتو زیاتېده د پاکستاني روپیو د ارزښت د کمېدو اصلي دلیل بولي.
ازادي راډیو اورې وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ښځو لپاره او اساسي بشري حقوقو ځانګړي خبرونې مه هېروئ. خو تر اتنیمو بجو سټډیو خپل همکار اجمل ان ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. دا خبرونه دی برخې ته مو هرکلی کوم. د طالبان لخوا د جبري حجاب فرمان له صادرولو وروسته په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي په کور دننه ورسره د نارینه و لخوا تاوتریخوالی زیات شوی. طالبانو دوه اونۍ وړاندې حجاب جبري کړ او دا خبرداری هم ورکړ که له توصیو وروسته نجونې او ښځې حجاب ونه کړي د کورنۍ نارینه به یې مجازات شي. جزئیات په دې رپورټ کې.
یو شمیر افغان نجونې او ښځې ادعا کوي چې د طالبان لخوا د حجاب د جبري کېدلو وروسته نارینه اجازه نه ورکوي چې له کوره د باندې ولاړ شي. د دوی په خبره نارینه یې له دې ویره لري چې د ښځو لخوا د حجاب د نه مراعاتولو پر مهال کور په نښه او بې حوزې ته غوښتل کېږي. یوې مېرمنې چې کابل کې اوسیږي او نه غواړي د امنیتي ګواښونو له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دا کار د دې لامل شوی چې په کور کې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شي.
نارینه موږ نه پرېږدي چې بیرون ووځو وایي چې برقع مال نه ده اخیستی. نو موږ خپل مشکلات ډېر لرو، اقتصادي مشکلات هم ډېر لرو. که بیرون ووځي د موږ نارینه دا اجازه نه راکوي چې موږ بیرون ووځو. په کور کې د موږ نارینه وو په تنګ کړي وو. موږ مشکلات ډېر لرو، هم د کورنۍ دخوانه هم د طالبانو دخوانه.
خو د نجیب په نوم یو ځوان وایي له دې امله چې د طالبانو لخوا له کومې ستونزې سره مخ نه شي باید په کور دننه دا ډول بندیزونه وضع کړي.
کوم وخت نه چې طالبانو دغه د حجاب موضوع رامنځته کړې ده له هغه وخت نه راپدې خوا د مونږ که خویندې دي که مور ده او که سیاسارم دي د ټولو باندې مونږ دغه قیودات وضع کړي دي او د پخوا په اندازه ازاد دوی نسي ګرځېدلی ځکه چې دې باندې پوهېږو چې دا د دوی په حق کې ظلم ده. خو امارت اسلامي دغه شی اعلان کړي دي دغه بیا په آینده کې مونږ ته جنجال جوړ سي نو ځکه په دوی هم یو څه قیودات وضع کړي دي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعاله او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی په کور دننه د نارینهوو او له کوره د باندې له ښځو سره د طالبانو چلند او په دوی وضع شوي محدودیتونه د اندېښنې وړ او د بشري حقونو نقص بولي.
متاسفانه په تیر څو میاشت کې د افغانستان میرمنې خپل ټول اساسي حقوق له لاسه ورکړ، په شمول د هغه انساني حقوقونه چې دوی ترې نه برخمن وو. مخصوصا که چېرته موږ د کورنۍ وضعیت او کورنۍ تاوتریخوالی ته سترګې وغړو نو موږ وینو چې د هرې ورځې په تیریدو سره څنګه چې ښځې په ټولنه کې وهل کیږي ټکول کیږي په هماغه اندازه باندې کور کې دننه مور باندې فشارونه زیات دی. کوای شي چې دوی ووهي وټکوي او نور هم جبر او ستم ور باندې وکي ځکه چې نه کوم مرجع شته د پښتنې لپاره او نه هم څوک شته چې د ښځې غږ واوري.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د تیرې ورځې د شنبه په ورځ د سور په 18مه نیټه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لارې د خپل مشرتابه هغه فرمان خپور کړ چې د ښځو د اجباري حجاب پلي کولو پاړه دی. د طالبانو د ځانګړي تعریف له مخې کومې میرمنې چې حجاب نه مراتوي کور به په نښه او وروسته باید د کورنۍ مشران امنیتي حوزې ته غوښتل کیږي او سزا به ورکول کیږي. طالبانو دغه شان په ښځو بې له محرمه د اوږده سفر بندیز لګولی، ډیری له کار کولو منع شوي، په دولتي رسنیو کې ونډه صفر شوې او له شپږم ټولګي پورته له زده کړو هم منع شوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د امریکا د دفاع وزارت خبرداري ورکړي چې افغانستان کې د داعش لګواخ خبر دی ولدي هواد بیرون حمله د ډلې سره د مبارزې ورتیا لري. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وای په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت تر نظر لاندې دی او په تمه بنشي چې د هیواد کې بل ډله پیاوړې شي. له دې سره د پینټاګون په یو رپورت کې راغلی دی چې القاعده شبکه هم د دې ډلې پر سنبالولو په افغانستان کې پر خپل ستراتیژي په بیا غور بوخته ده. نور حل په دې رپورت کې.
پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت دی راپور په خبرګون کې رسنیو ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د داعش له ګواښه خبره ده او په همدې دلیل یې څارنه کوي. پینټاګون خبرداری ورکړی چې له دغې ډلې سره د مبارزې لپاره لوړ ظرفیت لري او نه پرېږدي چې افغانستان کې بله ډله توانایي پیدا کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربي د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د اګست په 9 له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته یې هیواد په افغانستان کې هیڅ ډول برید نه دی ترسره کړی، ځکه چې اړتیا یې نه ده احساس شوې.
موږ وویل چې د داعش د خراسان څانګې په څیر ډلې به هڅه وکړي چې ځانونه پیاوړي کړي، نو موږ هڅه کوو چې ډاډ ترلاسه کړو چې موږ د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره قوي ظرفیت لرو. نو له همدې امله موږ د خپلو شریکانو سره ګډ کار کوو چې دغه وړتیاوې یقیني کړو، او د دې معنا دا نه ده چې موږ دا وړتیا نه لرو. موږ وضعیت څارو او په دې توګه لاس تر زنې ناست نه یو چې بله ډله وکولی شي خپل ظرفیت لوړ کړي، او موږ له هر ځای نه پر دوی باندې د حملې توان لرو.
په راپور کې دغه وزارت د دفاعي معلوماتو په یوه برخه کې په افغانستان کې د داعش او القاعدې د فعالیتونو په اړه هم اندېښنې په ګوته شوي دي. د دغې ارزونې پر بنسټ له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو په وتلو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو په کمیدو سره داعش په دغه هیواد کې خپل حضور او بریدونه زیات کړي دي. په راپور کې راغلي چې داعش لا هم په افغانستان کې یو ستر ګواښ دی، او د پخوانیو اټکلونو پر بنسټ دا ډله په افغانستان کې 2000 جنګیالي لري. راپور وایي که د داعش خراسان څنګه له اوسني وضعیت ګټه پورته کړي، نو په راتلونکو اتو نه تر 12 میاشتو کې به د امریکا په ګډون د لویدیځ د نښه کولو لپاره به د بهرنیو عملیاتو ترسره کولو توانایي ولري. دا په داسې حال کې ده چې داعش په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت منلای، چې په ترڅ کې لسګونه ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي، چې ډېری شیعه‌ګان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د القاعدې وړتیا چې اوس طالبان په واک کې دي کمزوري شوي دي، او احتمال شته چې دغه ډله اوس مهال په خپل راتلونکي تګلاره په غور کولو باندې مصروفه وي. په راپور کې ویل شوي چې ښایي په افغانستان کې د القاعدې شتون کمرنګه ښودل شوی وي، ځکه چې طالبان د نړیوالو له لورې د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو په لټه کې دي. طالب ویان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو په وار وارې ویلي چې داعش په افغانستان کې له منځه تللی او د سرچېدو توان نه لري.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، سوې په دې خبرونه کې راغله.
زه شایسته خان منوال د هلمند ولایت ګریشو لسوالین دغه نشسته پریزم. دلته په هلمند کې ځینې خلک وایي چې دغه نشي کوي درته لکیږي، نو دلته اکثر خلک وس کوشش ده کی چې خپل کرنیزم ځکه معنا خړوب نه کی د نشوي توکو د پاره فریږدي. نو د طالبانو د ویان د مشران سره دا هیله ده چې په د یلمدوال باندې دغه وکي چې معنا مثال خبرې دا باندې نور د نشوي توکو په یواد کې نه کړی کیږي دا بدبخته بوټي.
السلام علیکم نزدی رادیو ټولو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامون او نیکی هیلی وایم. زما دا پیغام دی چې دا مجاهدین د تلاشی پر وخت باید د خلکو احترام وکړي، او د خلکو په جوبو لاسونه چخی دا دی ښه کار نه کوي. کینن موږ په جوبو لاسونه چخی او دا باید دی داسې کار ونه کړي.
ویرا دیلې دونکو او ردونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما د هله د ورور زه محمد مسلم د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ سلام علیکم ورحمت الله. نهر سراج ولسوالۍ کې موږ هیڅ نه مکتب لرو، کلینیکان لرو، د واده ځکه کمزورې ده چې ورسي بس نو مریض غنه پښ کېږي. ما د هله د ما راتور لور پور چرک پر ورسې و چې مرتل د کلینیک جوړ کې مکتبونه ټول نهر سراج ولسوالۍ کې دونه غټه ولسوالۍ دا مطلق مکتب نه لري.
سرلای له غزه څخه تاسو ته دا پیغام پریدم. د افغانستان د اسلامي امارت له مسولینو څخه میدا هیله ده چې دوی هغه کسانو ته چې نخنامی ورکړی دي د بازارونو لپاره پوغوی برسره مختلفې ډلې ورته وټاکي، او یا کمیسون چې دغه د تطبیق ساحه کې کار وکړي، ځکه دکانداران په خپل سره قیمتونه ټاکي او له هغه موغو قیمتونو څخه استفاده کوي چې دوی د زړه په خوښوي.
مسلم د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې مو پیغام دراستو. ما د ننګرهار ولایت څخه تامه په کوچنیانو واټ کې خصوصا د عاجل په خونه کې ډیر بی بندباری دی، د مریضانو پوښتنه نه کیږي، اکسیجن نشته دی، که څوک واسطه لري د واسطه دارانو هغه د پوښتنه کیږي چې څوک واسطه نه لري د هغه د الله عمل شنو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دا اوس لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.
لأجمل ان مننه په افغانستان کې د سهار اتنیمه بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مهیروي د خزر لپاره ځانګړي خبرونه او اساسي بشري حقوقو خو یو ځل بیا په موکړې د مهمو خبرونو لاندېسته.
د طالبانو یو شمیر مخالف مشرانو چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې راغونډ شوي او د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه. یو شمیر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وایي دا غونډه په انقره کې د مارشال عبدالرشید دوستم په کوربتوب د هغه په کور کې جوړه شوې وه. د دغې غونډې په اړه د ګډې اعلامې تر څنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې دغو سرچینو ازادي راډیو ته راستولې د شاوخوا 40 سیاسي شخصیتونو له ډلې د 40 کسانو نومونه ذکر شوي دي. په دغو شخصیتونو کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د جمعیت اسلامي د ګوند بیلې شوې ډلې مشر عطا محمد نور، د حزب وحدت اسلامي افغانستان مشر حاجي محمد محقق، د ولس جرګې پخوانی مشر میر رحمان رحماني او د یو شمېر نورو سیاسي څیرو نمونه لیدل کېږي. طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دې غونډې په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. د زابل روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې لسګونه کسان په یوې ناپېژندل شوې ناروغۍ اخته شوي دي. د زابل د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمی پرون رسنیو ته وویل د شاجوی په شیخان کلي کې لسګونه ماشومان او لویان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د په وینا تر اوسه پورې د شاوخوا 100 تنو درملنه شوې خو د 20 تنو نور حال نازک دی. جاپان ژمنه وکړه چې د افغان ښوونکو د 2 میاشتو معاش ورکوي. دا ژمنه د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تکاشی اوکادا پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې لمرستیال وزیر مولوی فیض الله جلال سره په کتنه کې وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د روسیې دا چې وایي په اوکراین کې د ډرون الوتکو د ویشتلو لپاره د لوړ قدرت لرونکي لایزري وسلې سیستم تولید ته نږدې شوی. د جګړې د وخت د هغو مشرانو تبلیغات دي چې بیریږي خپلې وحشتناکې تېروتنې ومني. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د صدر اعظم مرستیال یوری بوریسف پرون چهارشنبه موسکو ته نږدې په یوه کنفرانس کې وویل چې روسیې د لایزري وسلو داسې سیستم ته وده ورکړې چې څو چنده ځواکمن دی او د دې توان لري چې مختلف هدفونه وسوځوي. د راپور له مخې دغه نوی سیستم پرون چهارشنبه ازمویل شوی او یو ډران یې په 5 ثانیو کې له منځه وړی دی. بوریس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له دغه سیستم څخه په اوکراین کې کار اخیستل شوی وویل هو، او زیاته کړه چې لومړنۍ نمونې هلته کارول شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ کړی او ویلي دي چې متحده ایالات به د دوی امنیت د هر ډول ګواښ په وړاندې بیدار پاتې شي. هغه په یو بیان کې د فنلند او سویډن دا پریکړه تاریخي بللې او ویلي دي چې دوی به د امریکا له کانګرس او د ناتو له متحدانو سره کار وکړي تر څو هر څومره ژر چې کیدی شي دغه دواړه هیوادونه د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. د ناتو عمومي منشي ان ستولتنبرګ پرون وویل په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره د دواړو هیوادونو رسمي غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي. سویډن او فنلند چې د اروپایي ټولنې غړي دي او تر اوسه یې ناپیلی موقف درلود په ناتو تړون کې د غړیتوب غوښتنه هغو مخ په زیاتېدونکو اندېښنو ته په پام کړی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله راپورته شوي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د مشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د اکثره کسانو په باور په نورو هیوادونو کې حکومت د ملت د هوساینې او په ژوند کې د ستونزو د کمیدلو لپاره هلې ځلې کوي. خو ډېرې مېرمنې وایي چې له بده مرغه په افغانستان کې اوسنی نظام په ځای د دې چې ټولو خلکو په تېره بیا ښځو ته چې د ټولنې نیمه برخه جوړوي او سنتیاوی رامنس تکړي دوی له بیلابیل مشکلاتو سره مخ کوي. د بیلګې په ډول لغې ورځې چې د طالبان حکومت له ښځو سره د محرم ګرځېدلو او د میرمنو د حجاب مسله رابرسیره کړې، په یو شمیر کورنیو کې د نارینهوو لخوا له ښځو سره تاوتریخوالی ډېر شوی دی. په عامه خبره طالبانو د هغو سړیو ته برتلاستی ورکړل چې پخوا یې هم د کور میرمنې حق ناحق ځورولي. افغان لیکواله اوګۍ امیل وایي چې ټول نارینه خو وخت نه لري چې خپلو ښځو سره وګرځي او نه هم دومره پیسې لري چې د میرمنو په حجاب او جامو کې بدلون راولي. له همدې وجې خو په کور کې له ښځو سره تاوتریخوالی کوي.
په دې وروستیو وختونو کې چې طالبانو د حجاب پاک لکم فرمان صادر کو، بد تاثیر یې وکړو. ډېر زیات مایوسه شم چې لا هم ورځ تر بلې زموږ آزادیګانې زموږ نه اخیستل کېږي. هغه فردي آزادي چې کوم موږ لرو په ټولنه کې، چې زموږ حق دی، هغه د تحصیل حق دی، هغه یې موږ نه واخیسته. او په کورنیو کې ته باور وکړه چې ډېر تاوتریخوالی زیات شوی دی، ځکه دا خو اسې هم مرسالاره ټولنه وه. په دې فرمان سره باور وکړئ چې وضعیت په کورنیو کې لا پسې خراب شو. هغوی وایي چې که تاسو ووځئ نو بیا موږ د کار نه اخیستل کېږو، موږ به محکمه شو، موږ به محکمې ته تمام ورځ وړل کېږو. یوه بهانه پیدا شوه او اوس ظلم زور په کورنیو کې د نارینه و د خوانه راستر بلې زور اخلي. او دا کار چې د طالبانو د خوانه راپورته شو او دا کار اعلان کو، دا فرمان اعلان کو، ته باور وکړه چې میرمنې په کورونو کې د دې ډېر فشار لاندې دي او اسیم کارونه ترې نه اخیستل شوي دي، مایوس دي په روحي لحاظ. دوی وایي چې د شپې طالبان خوب کوي، فقط په دې لټه کې دي چې څنګه یو د دوی د خفه کولو دپاره، د دوی د ځورولو دپاره یو نوی خبره راوباسي. تر څو چې دوی راغلي دي، یعنی خپل حکومتداري پریښي ده چې خلکو ته خدمات راکړي، دوی تمام ورځ د حجاب، د محرم، د ښځو د ځورولو دپاره نوي نوي لارې چارې ګوري.
تجربو ښودلې کومې میرمنې چې په خپلو پښو ولاړې وي، زده کړې کړې وي، کار او دنده ولري، په خپل خواخه د جامو او چیرته تک حق ولري، په کورنی او ټولنیز ژوند کې له دوم رستوندو سره نه مخ کیږي. د لوګر اوسیدونکو حمید وایي چې د شپک خويند لري، نشي کوي چې له هر یوې سره وګرځي یا یې هم په جامو اغوستلو کې تغییر راولي.
شپک خويند لرم، دوی هر وخت ځي وظیفې ته او دوی په پونتون کې دی او استادې ته ځي، نو زه به د کم یو سره هر وخت لاشم یا رسیدګی نشم کولای چې هر یو سره هر ورځ یا مکتب ته یا وظیفې ته یا استادې ته لاشم. او د لباس په رابطه کې دوی داسې وایي که خدای نه خواسته کوم د چا خور یا میرمن کم داسې لباس واغوندي نو چې د اسلامي شریعت سره په ټکر کې، نو هغه مونږ اوزې ته غواړو. نو که داسې شي دا به ډېره سخته وي، ځکه چې هر وخت اوزې ته تګ او یا د هر ورځ د خپل د فامیل د غړو سره د هغوی سره د پونتون یا د وظیفې ځای ته تګ، نو ډېر زیات مشکل دی. خصوصا یوازې ما دپاره نه، همداسې زیات فامیلونه به دا مشکل لري. هېڅ امکان نه لري چې داسې دې وشي چې ته په کورنۍ کې د یو سرپرست یو هغه دی د شپږ نفرو سره چې هغه میرمنې وي د ټولو سره دی، یا هره ورځ وظیفې ته او یا پوهنتون ته او یا مکتب ته لاړ شي. خدای دې وکړي چې کوم فرمانونه چې صادرۍ لږ غور او دقت وکړي.
احمد شاه وردګ هغه پلار دی چې د خپلو لورګانو راتلونکي ته ډېر امیدواره و، خو د طالبانو له راتګ وروسته کوم شرایط چې د ښځو لپاره وضع کیږي دته د منلو وړ نه دي. له بلې خوا په اولاد هم فشار نشي راوړی چې مګر ځي دا واغوندی هغه ما غوندی، ځکه که داسې وکړي د نجونو پر حق سترګې پټول دي او دا کار یې بیا وجدان نه مني.
اوس دی د مسؤلیت او د مدیریت په حال کې دی، دی باید د خلکو ستونزې حل کړي، د خلکو اقتصاد، د خلکو ژوند، د خلکو صحت، د خلکو تعلیم، د خلکو تحصیل، ناموس، حیا، عزت دو ته باید متوجه شي. امنیت راغلی، مسؤلیت ورسره نشته دی. غلا د خلکو له کورونو نه مال غلا کول، چور کول، په خلکو باندې مغه فشار. نو لطفا طالبان د ادارې او د ملک او نظام مدیریت او ادارې ته ډیره اولویت ورکو. ستر او حجاب اسلامی خبره ده، ټول د خپلو لونو خویندو میندو ستر او حیات متوجه دي او غم رات کوي.
په پیښور کې افغان کډواله مرزی حفیظی وایي چې په افغانستان کې خو کله هم میرمنې به حجاب نه دي ګرځېدلې. هرې ښځې په خپله طریقه داسې جامې اغوستې چې هم یې له اقتصاد سره برابرې وې او هم یې خپله پرده پکې ساتلې وه. د مرزی په باور د طالبان حکومت په ځای د دې چې د خلکو د لوږې، زده کړې، روغتیا او داسې نورو ستونزو غم وخوري، په میرمنو پسې راخیستې، هره ورځ یو نوی قانون ورباندې عملي کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې وایي چې د دوی په کور کې د کورنۍ ټول لګښت میرمنو ته ورلغاړي وو. د طالبانو په راتګ سره دا چې د پخوا په څیر کار نشوي کولی ګڼو ستونزو سره مخ شوه.
یوازینی ستونزه زما لپاره دا وه چې زمونږ کور کې نارینه نه و او موږ مجبور و خپل کار وکوو، خپل هر څه خپله باید برابر کړو، او که چیرې موږ کار نه وای کړی زموږ حالت به هم لکه ډېرو نورو افغانانو دې وضعیت ته رسېدلی و چې بالاخره سړکونو ته د ګدایي لپاره باید وتلي وای. زما دوو خویندو دولتي وظیفې درلودې، یوه خور مې په پوهنتون کې وه، زه خپله مې هم تجارتي کارونه مې کول. دغه ټول هر څه په موږ باندې ودرېدل او دا واقعا هم د اندېښنې وړ و، هم د ډېرې زیاتې جیګرخونې خبره وه چې موږ په تېرو څو کلونو کې، مخصوصا په دغو وروستیو کلونو کې، ډېر زیات زحمت ایستلی و او موږ داسې یو نقطې ته رسېدلو. مثلا زما خور اتم سمستر کې وه چې باید د دې درسونه خلاص شوي وای، یا مثلا زما کاروبار نوی عاید ته رسېدلی و او ما ډېر زیات ورباندې زحمت ایستلی و. دا ټول هغه مسایل و چې واقعا موږ یې جیګرخون کړي وو، موږ یې پریشانه کړي وو او نه پوهېدو لاره مو ورکه کړې وه چې باید څه وکړو او له کوم ځای نه بېرته شروع کړو. تر څو بالاخره یو مجبوریت سره موږ خپل کارونه له سره شروع کړل. بالاخره هم دغه خپلو تجارتي کارونو ته مو دوام ورکړ، موږ درې څلور واړو په ګډه سره. د محرم نشتون واقعا جدي ستونزه وه زموږ لپاره په هغه شرایطو کې. نو کله چې موږ سهار د دفتر خواته تلو حتما موټر درول کېده چې ولې محرم نشته، یا مثلا په یو موټر کې دومره ښځې ولې شته، یا حتی داسې موارد سره موږ مخامخ شوي وو چې موږ درې خویندې به د موټر په شا سیټ کې کېناستو، یو نفر ضرورت و چې باید مخکې کېني، او څو ځلې زموږ موټر درېدلی ده. موټروان ته اختار ورکړل شوی ده چې دا مېرمنه باید له مخې نه ښکته سي، باید شاته کېني. داسې ورځ هم راغلې وه چې موږ د دفتر د خریداري لپاره منډۍ ته تللي وو. په منډۍ کې سره له دې چې ایجاب موږ کړی و، موږ درول کېږو او موږ ته وایي چې تاسو د ایجاب تر لاندې پتلون اغوستئ، تاسو ته اجازه نه درکول کېږي چې منډۍ ته ننوځئ. موږ یو وخت ولیدل چې ښار بازار کې زموږ تګ را تګ دومره له سختۍ سره مخامخ شوی ده، نو کار کول خو خامخا له جدي ستونزو سره ورسره مخامخ کېږو. داسې کورنۍ هم پېژنم چې بالاخره دې ته مجبوره سوي دي، ځکه هغوی شخصي کاروبار نه درلوده، د شخصي کاروبار لپاره امکانات نه درلودل، دولتي وظیفه په دوی باندې درېدلې وه، ښوونځي په دوی باندې تړل سوي وو، بالاخره هر څه سوي وو، او دوی دې ته مجبوره سوي دي چې د سړک په سر ووځي، د خلکو بوټونه رنګ کړي او یا هم ګدایي باید وکوي.
دا چې طالبان میرمنو ته د کار ساحه تنګوي، د محرم او حجاب موضوع تازه را برسېره کړې ده، دا ډول کارونه به د دوی په حکومت منفي اثر ونه کړي؟
بلکل همدغه مسله ده. ځینو ته زمینه د دې برابره شوه چې له افغانستان ځان وباسي، ولی ډېری د افغانستان خلک اوسمهال په خپل وطن کې دي. ډېری خلک نه غواړي چې له افغانستان ووځي، ډېری خلکو ته زمینه نه برابرېږي. نو د دومره محدودیتونو په وضع کولو سره زه فکر نه کوم چې یو داسې نظام دی وکولی سي خپل کار ته دوام ورکړي.
د طالبانو حکومت ته له میرمنو سره څه ډول چلند مناسب دی؟
ډېره زیاته حتمي او ضروري خبره ده چې د میرمنو روحیه لوړه وساتل شي، ځکه دغه میرمنې دي چې د کورنۍ، د اولادونو، د ماشومانو، د هر څه سرپرستي مسؤلیت هر څه د دوی په غاړه دي. کله چې یو میرمنه د خپل استقلالیت ونه لري، د خپل ځان لپاره یا د خپل کورنۍ لپاره د تربیه کولو، د مدیریت کولو جرأت ونه لري، فکر وکړئ تاسو خپل ځان سره تصور وکړئ چې دغه کورنۍ یا هم بلاخره اجتماع کومې خواته روانېږي. اکثرا چې اوس مهال د افغانستان خلک له جدي ستونزو سره مواجه دي، دا له شلو کلونو مخکې مسله ده چې د افغانستان میرمنې بې سواده ساتل شوې دي، د افغانستان په میرمنو باندې ظلم روا و، د افغانستان میرمنې په کورونو کې ساتل شوې وي، د افغانستان میرمنو ته د کار کول او د زده کړو اجازه نه ورکول کیده. نن ورځ د افغانستان خلک چې خشن دي دا دغه ثمره ده چې یوې ښځې نشوي کولای خپل اولاد ته سمه لارښوونه وکوي. د افغانستان میرمنو څخه خپل اساسي او انساني حقوق اخیستل سوي وو، له دوی نه د دوی جرأت اخیستل سوی وو. دغه وضعیت یو ځل بیا حاکمه سوی ده او کچیرې دا وضعیت دوام وکړي، افغانستان به تر تل تله یو جنگي او خشن مملکت یادیږي. افغانستان به د پیشرفت مخه ونیویني، افغانستان به د آرامي مخه ونیویني، ځکه که یو ښځه بې سواده وساتل سي، که یو ښځه له خپلو حقونو محروم شي، که یو ښځه خپل جرأت له لاسه ورکړي، خپل هر څه له لاسه ورکړي، په دې باندې مطمئن نه یي چې هیڅ کله دغه کورنۍ نشي کولای چې پیشرفت ولري، هیڅ کله هغوی کورنۍ نشي کولای چې سمه رسیدګي ورته وکړای سي. یا مثلا داسې یو اولاد د افغانستان لپاره او روزي چې د راتلونکي لپاره مثلا د افغانستان آزادي، د افغانستان پیشرفت، د افغانستان آبادی، د افغانستان یو ځای ته رسول، دا هر څه به اصلا د افغان په ذهن کې ونه اوسي. که دغه وضعیت حاکم وي او دغه وضعیت ادامه پیدا کړي، د افغانو ښځو مخه ونیول سي، تر راتلونکو 15 شلو کلونو یا 30 کلونو واقعا موږ یو داسې یو بې سرنوشتي حالت ته ځو، داسې یو وضعیت ته ځو چې بیا د افغانستان خلک بې سواده او له خپلو حقونو بې خبره ساتل کیږي.
په اقتصادي لحاظ جامو او حجاب ته بدلون ورکول د ټولو میرمنو لپاره شونی کار دی؟
د افغانستان د خلکو اقتصاد اوس مهال کې نړۍ ته معلومه ده. اوس مهال خلک درې وخته ډوډۍ ممکن د سمې کورنۍ که اوسی شاید دوه وخته وکولای سي وخوري، ولې د کورنۍ هم پیژنم چې یو وخت ډوډۍ په ډېرې سختۍ سره برابرولای سي. او پاتې سو د حجاب مسله چې په باندې خامخا لګښت راځي، په یو حجاب باندې هیڅ امکان نه لري چې زر یو نیم زر افغانۍ تر 2000 افغانۍ مصرف ونشي. یو مسله په یو کور کې به ممکن 5-6 میرمنې وي، د 5-6 میرمنو لپاره د حجابونو برابرول یا هم د امارت په خوښه د جامو برابرول واقعا در دیر زیاده سخت خبره ده. د خلکو اقتصادی شرایط دسی ندی چه طول و ترسیدگی وکرای سی. نن روز د یوی چادری قیمت 15,200 افغانه ترسیده لگ. دا خلکو د اقتصادی وضعیت سرسام نده او دغه تر چنگ دومره چادری په کارون که نپیدا کیگی چه خلک غه ترسیدگی وکولای سی و داراو نیسی خپلو زانو ده.
آیا پخوا د میرمنو او انجونو پی جاب کستون زوا؟
د افغانستان خزی پا مجموع که هیچ وقت به اجابه نوی. د ګوتو په شمار به یو شمیر کسان و چې هغوی تکري نه په سر کول یا لږ آزاده ګرځېدې، ولې دا د هر چا شخصي ژوند ده، د هر چا شخصي نظر ده. افغانستان یو آزاد مملکت و فردي انتخاب یا هم د خلکو یا د ښځو حق و حقوق ته ځانګړې پاملرنه کېدله د حکومت لخوا. یو شمیر میرمنو په خپله خوښه تکري په سر کول، یو شمیر میرمنو هم په خپله خوښه تکري نه په سر کول، ولې زه دا ویلی شم چې د افغانستان 99% خلک په حجاب کې وی. واقعا دا نه چې په غوی باندې کوم جبر وی، کوم مجبوریت وی، کوم زور وی. آقا آزادی د ښځو ته ورکړل سوی وه، ولی ښځو خپله دغه انتخاب درلوده چې باید ټیکری دوی باید په سر ولري، یا مثلا محیط و وضعیت و هر څه ته په کتو سره خپل ځان په مغه شکل باندې برابر کی. موږ عربي حجاب نکاو، چادری مون په سر کوله، ولی به حجاب هم نو. د موږ حجاب مشخص ده، موږ افغانی لباس لرو، افغانی فرهنگ لرو، د موږ په اساس موږ خپل ځانونه برابر کړی وو. تر دې حد پورې چې په همدغه افغانی لباسو کې، په همدغه افغانی جامه کې، په همدغه افغانی فرهنگ ته په کتو سره ولایتونو ته موږ سفرونه درلودل، ورتلو، د چکر لپاره، د کارونو لپاره، د بلاخره د مختلفو برنامو لپاره، ولی موږ هم خپل رسم، کلتور، فرهنگ هر څه ساتلی وو او هیڅ کله هم موږ تشانه واره. ولی کومه مسئله چې اوس مثلا د طالب له خوا ډیره زیاته جدی نیول کیږي چې علاقه به حجاب وي، شاید دسی یو مثال پیدا نکړي چې یو به حجاب یا هم دسی یو خزه پیدا کړی چې هغه واقعا جدی جلب توجه وسی، ځکه اوس د ټکنالوژي وخته که چیرې یو خزه یا هم یو میرمن لمغه خپل حدود نه تیریږي، خپل افغانی کلتور سره په ټکر کې وي، د غستایل یا د غفیشن یا د جامه د حجاب دین سره په ټکر کې وسی، سل په سلو کې دغه عکس اخیستل کیږي او میډیا ته وزي، چې د دغه شی یو شاهد موږ او تاسو نه وو تر اوسه پورې.
اساسي او بشري حقوق.
السلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته محرک لای کوم. هیله لرم چې ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د ازادۍ په حق باندې خبرې کوو چې درون میلمه هم را سره ده، حقوق پو عبدالستار سعادت دوی نه په پښتني خپل مطرح کو په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست ویو. سعادت صاحب اول خو ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړه. که چېرې دا راته ووایي چې البته ازادي یعنې څه؟ ازادي خو موږ تاسې په عامه ژبه باندې داسې تعریف کوو چې البته هر څوک چې یعنی یو شخص چې هر څه غواړي کوي هغه ته ازادي وایو، خو په علمي ډول ازادي یعنې څه؟
ازادي یو حق دی او د دې حق تعریف من کېدای شي چې په دې ارادې استعمال ته منګه ازادي وایو. هغه لاندې تعریف یا کېدای شي منګه دې داسې تعریف کړو چې د ارادې هغه ډول استعمال کې نامحدود استعمال چې د نورو د ارادو د محدودیت سبب نشي یا د نورو د ازادیو د محدودیت سبب نشي، دو تا ازادی وای.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
ازادی نسبی ده، ده نه مطلق حق ده نه محدود حق ده. ازادی نسبی ده، اما قصد تعریف که منگا وایو چه دیو چا ده اراده مال تر حق وقت پوری چه ده نور و ارادو ده سلبیدو سبب نشی، یا ده ازادی حدود پخپلا ده نور و ازادی دی. مثلا یو چوک ازادی پده حد که مالایی تی پده نور و ده ازادی سبب کرزی، نو این دقیق محدودیت ده، نو پده اساس با نسبی ده. یعنی که ده مطلق شی بی ازادی لمنزه زی پا فلسفی لحاظ، نو امده چه ازادی نسبی کی گی نسبی حق ده بیا ده طول و ازادی پده که تامینه ده شی، نو دا نه محدود ده نه مطلق ده نسبی ده.
مننه کو ساده صاحب، که چیرې د یو کس په ازادۍ باندې محدودیت لګیږي هغه په کوم حد کې وي او په کومو مواردو کې؟
اخه د انسانانو په ازادۍ باندې محدودیت وضع کول دا په مختلفو فلسفو کې فرق لري، بیا د نظامونو د سیاستونو په پام کې نیولو سره متفاوت دي، یعنی هغوی په کومه نظریه کې دي. اوس که موږ په دې فلسفه کې چې د جیار کې وایي یا د هغه پدر سالاري تیوري چې ورته وایي، په هغه کې د انسانانو ازادي ډېره محدودېدای شي، ځکه په هغه کې فرض دا دی چې انسان په خپله ډېر زیات هوښیار نه دی، ډېر عقل نه دی، ا دې ازادۍ نه کېدای شي ډېر زیات نور ته صدمه ورسیږي، ضرر ورسیږي. ازادۍ ممکن سبب د ګناهونو د ډېرو زیاتو خطاګانو سبب شي. په هغه حساب باندې دولت د پلار په نقش کې یا یو بل جوړښت د پلار په نقش کې، مثال د یو مشر په نقش کې، د داسې چا په نقش کې چې ګویا تا ته وایي چې ته نه پوهېږي، تا لپاره قوانین وضع کوي، یعنی منظور دا ده چې د انسان لپاره ازادیګانې محدودې. یو د لیبرال تیوریګانې دي، په دې کې فردي ازادیګانې ډېر زیاتې پراخې دي، محدودیتونه په اسانه ورته نه وضع کېږي، او د ازادیو پولې یوازې همغه دي چې د نورو ازادۍ محدودې. اوس په دې تعریف کې موږ نشو ویلای چې ازادۍ باید څومره محدودې شي. زموږ له نظره هم د ازادۍ د محدودیت همغه حدود باید د نورو ازادۍ وي، چې دومره یو څوک ازاد هم نه وي چې د نورو ازادۍ پکې سلب شي. مثلا په ترافیکي واټ کې که موږ اوس ډرایوران ډرایو کوي، هغه دومره ازاد دي چې د واټ په خلاف هم لاړ شي، نو بیا د هغه مقابل لوري چې خو ته موټر راځي د هغوی حق سلبیږي. هغه ساده مثال که موږ ورکو، نو دلته ډرایوري ازاده ده، مګر هغه سپیډ یا هغه سرعت هلته یو حدود ورته لیکل شوي چې ته په څومره سرعت کې تلای شي او په کم واټ کې تلای شي، نو دا ډرایو کوی شي، موټر ځغلوی شي، مګر هم سرعت کې محدودیت دی او هم هغه واټونه مشخص چې دا باید لاړ شي. نو ده حدود په مختلفو فلسفو کې په مختلفو نظامونو کې متفاوت دی، فرق لري.
په ملی او بین المللي قوانینو کې د ازادۍ د حق په تړاو څه ویل شوی دی؟
په دنیا کې ډیر زیات هغه په نړیواله کچه باندې مشهوره ده، د دنیا ډیر زیات قوانین متاثره کړي دي هیوادونو. هغه د بشري حقوقو اعلامیه ده، نړیواله اعلامیه، هغه په اوله ماده په ازادۍ باندې ټینګار کوي، وایي چې انسان آزاد نړۍ ته راغلی دی او هغه ازادي هغه لپاره محفوظه ده. درېمه ماده هم همداسې تاکید کوي. د افغانستان اوس کولای شو وایي پخواني اساسي قانون هغه هم د بشري حقوقو د اعلامیې نه همداسې راخستي و، ویلي و چې ازادي هیڅ حدود نه لري تر هغه پورې چې نورو ازادیو ته صدمه ورسوي. د دنیا په ډیرو زیاتو هیوادونو کې همدغه لیبرال دیموکراسیو کې هلته همغه فردي ازادۍ پکې ډیرې زیاتې دي، اما ځینو هیوادونو کې دا نشته. نه فرق لري د نظامونو د ډول، د حقوقي نظامونو د تعریف سره سم هلته ازادي ورکول کېږي، چې په هغه ځایونو کې چې شاهي نظامونه دي، هغه ځایونو کې چې د خلکو د ارادې نه ډېر زیات نشعت نه کوي هلته ازادیګانې یو څه محدودې دي، او هغه ځایونو کې چې ولسواکۍ دي، د خلکو د ارادې نه نظامونه نشعت کوي، هلته بیا همغه لیبرال دیموکراسۍ دي، هلته بیا فردي ازادي نه ډېری
همدارس که تاسو ورته څه اشاره ولرئ چې په اسلامي قوانینو کې د ازادۍ په حق باندې څه ویل شوي.
زه دیني عالم نه یم، اما د یو مسلمان په توګه هغه محدود علم چې لرم په هغه کې دومره پوهېږم. په اسلام کې د کار ازادۍ حق شته، د بیان د ازادۍ حق شته، د واده د ازادۍ حق شته، ځینې سیاسي ازادۍ په اسلام کې شته. په مختلفو برخو کې آزاد ژوند په اسلام کې تضمین شوی، اما په هغه فلسفي لحاظ د ادیانو د ټولو ادیانو طبیعت همدا دی چې هلته اراده د پروردګار مهمه ده او هغه حکم کوي. نو په دې نقش کې د یو مسلمان ازادي په هغه حد کې ده چې اسلام ورته تعریفوي. دا ازادیانې دوی ځان ته زیاته کولی هم نه شي، هغه قوانین د تعدیل وړ هم نه دي، خو په اسلام کې کافي ازادي شته چې یو انسان آزاد او د ژوند نه خوند واخلي، د خپل کار، د خپل ژوند او د خپل زندګۍ سبک پکې انتخاب کړي، په کافي اندازه ازادي شته.
کورودان ساده سپ که چیرې د اشخاصو په ازادۍ باندې محدودیت لګول کیږي، د افرادو د خوانوي که د دولت د خوانوي؟
د بشریت ژوند خپله څلور ډوله قواعد تنظیموي. هغه یو الهي قوانین دي، یو بشري قوانین دي، یو مجاملاتي قوانین دي او یو اخلاقي قواعد دي. مجاملات هم دغه عرف دی، په ځینو ټولنو کې دود دی، اما ډیر زیات هغه په دغه مدني او تجارتي مسایلو کې دود دی چې د افغانستان په حقوقي نظام کې هم همدغه عرف دی او منبع په توګه پیژني. اما نورو فامیلي مسایلو کې، فامیلي حقوقو کې او اصلا په جزا په حقوق کې، دلته بیا قطعا د دولت انحصاري حق دی، څوک په دې کې مداخله نشي کولای. اخلاقي قواعد خو هغه بیا د وجدان حکم دی تر ډیر ځای پورې، او اکثر بیا په ځینو هیوادونو کې چې هغه مذهبي اړخ لري لکه افغانستان، بیا دلته اسلامي قوانین او بشري قوانین سره پخلا دي. یعنی بشري قوانین داسې وضع کیږي چې هغه الهي قوانینو سره په ټکر کې نه دي، بلکې یو ډول تفسیر دی هغو دی یا د هغو پراخول دي. لکه د افغانستان په 13 اساسي قانون کې هم درې اولې ماده هم دا رقم وي چې هر هغه حکم چې د اسلام د اصول سره په ټکر کې هغه باطل دي. نو د دولت انحصاري حق دی چې حقوق محدود کی په خاصو حالاتو کې، او دولتونه هم په تعریف شوی او خاصو حالاتو کې دا محدودیت نه وضع کوي، همیشه نشي وضع کولای. هیڅوک حق نه لري چې ازادي محدوده کی، اما که بیا ازادي محدودیږي هغه د هغه غټ لاس، هغه د رهبری او د زعامت لخوا ته نوي چې هغه هم د اتباعو د خیر لپاره وي.
او وروسته پوښتنه دا چې یو آزاد او خپلواک انسان څنګه کولای شي چې د خپل د ازادۍ د حق نه ښه ګټه پورته کړي، ښه استفاده وکړي؟
په خپل دغه ازادۍ بحث کیږي. ازادۍ داسې یو وړیا وړیا نه ده، دا په فلسفي لحاظ هم هر کله چې موږ د حق بحث مطرح کوو، اوتومات په څنګ کې د تکلیف بحث هم رامنځته کیږي. یعنی داسې چې څوک حق ولري او تکلیف نه لري، دا نشي ثابتېدلی. ازادی هم همداسې ده، یعنی کله چې موږ د ازادی بحث مطرح کوو، هلته ډېر زیات مسؤلیتونه رامنځته کیږي. نو یو مسؤل آزاد انسان هغه د ازادۍ په تمرین کې هم د ځان په نفع باندې ډېر زیات کار کوي شي. مثلا څه رقم کار په ژوند کې دا غوره کی، د کار په برخه کې چې موږ که فکر کوو هغه څه رقم تجارت وکړي چې ډېره زیاته نفع ترلاسه کړي، موافقه یې، یا څوک چې ټولنه ته ډېر زیات خیر ورسیږي. نو ازادي د یو انسان لپاره د حیات د حق نه راوروسته تر ټولو مهم حق هغه ازادي ده. البته دا ډېر یو پراخ بحث دی، ازادي ډېر زیات ډولونه لري. نو ازادي همغه څه یو حق دی، هغه یو تکلیف هم دی. نو یوازې مسؤول انسانان کولی شي چې دا ښه تمرین کې او ډېره استفاده ترې وکړي.
ډېره مننه. قدر منه دوستانو، دا او د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
بازار بیا I'm gonna go.